السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله پیل سوه. دوشنبه ده د بری حمل میاشتې 28 د اپریل 10 ستاسو د روژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله د خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي د دغه سازمان د بشري مرستو پر استولو کې د ښځینه کارکوونکو حضور ضروری دی. ښاغلی ګوتریش پرون یکشن به په یو ټویټ کې ویلي چې په بشري چارو کې اوس د ښځو او نجونو ږغ کمرنګه سوی، خو کله چې دوی په دې چارو کې برخه واخلي نتیجه به یې د ټولو لپاره پیاوړې وي. طالبانو چې په ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی وو، تیره اونۍ ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه د ښځینه کارکوونکو کار هم منع کړ. یونما په ځواب کې په افغانستان کې له خپلو 3300 کارکوونکو وغوښتل چې تر بلې خبرتیا پورې کارونو ته لاړ نه سي. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې نن به د کابل په ګډون د هیواد په ځینو ولایتونو کې شدید اورښتونه وسي چې له کبله به یې د سیلونو د راوتلو احتمال وي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې دغه ورځ د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو وړاندوینه کړې چې نن به د اورښتونو له کبله په ځانګړي ډول د کوکچې، تالقان، بغلان، پنجشیر او غوربند سیندونو د اوبو سطحه لوړه او شاید د سیلابونو د راوتلو سبب سي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت هم په دې اړه یوه خبر پاڼې کې له هغو کسانو چې د دغو سیندونو غاړو ته نږدې میشت دي غوښتي چې د سیل خطر ته پام وکړي. د افغانستان د کرکټ نامتو ستوري راشد خان پرون د هند په غوره لیګ سیالیو کې په دریو پرلپسې توپونو سره درې لوبغاړي وسوځول. راشد خان چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې ته لوبه کوي، د کلکتې رایډرز د لوبډلې په وړاندې د باولینګ یا توپ وهنې په څلورمه ور کې د سیالۍ لوبډلې درې لوبغاړي پرلپسې وسوځول چې دې ته په کرکټ کې هیټریک وایي. په فوټبال کې هم که کوم لوبغاړی درې ګولونه ووهي هیټریک بلل کیږي. راشد خان د کلکتې رایډرز ټیم اندریو رسل، سونیل ناراین او شیردل ټاکور وسوځول. د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهه وایي ژر به د دې جبهې په تشکیلاتي جوړښت کې اساسي بدلونونه راوستل سي. د دې جبهې یوه غړي عبدالحفیظ منصور پرون پر خپله ټویټر پاڼه ښیلي چې له یوې میاشتې راهیسې یو شمېر کارپوهانو پر نویو ګمارونو کار کړی او د خپل کار نتیجه یې د جبهې مشرتابه ته سپارلې ده. منصور دا ټویټ یوه ورځ وروسته له دې وکړ چې د دې جبهې ویان صبغت احمدي د نظر د اختلافاتو له کبله د جبهې له ویندویي استعفا وکړه. ده په یوه ټویټ کې د مقاومت جبهه په انحصار پالنې تورنه کړې او ویلي دي چې له همدې کبله استعفا کوي. د مقاومت جبهې تر یوې مودې پورې په پنجشیر او د بغلان په اندراب کې د طالبانو پر ضد جګړې ته دوام ورکړی سو، خو اوس داسې ښکاري چې فعالیت یې خورا ټکنی سوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخت اعلان وکړ چې پلاوی به یې د جمعې تر ورځې پورې سعودي عربستان ته ولاړ سي چې په دغه هیواد کې د ایران د ډیپلوماتیکو استازولیو د بیا پرانیستلو لاره هواره کړي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان یوه ورځ وروسته له دې وکړ چې د سعودي عربستان یو پلاوی تهران ته لاړ او همداراز د دوو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په چین کې له یو بل سره وکتل. سعودي عربستان د 2018 میلادي کال په جنوري میاشت کې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې وروسته له دې وځنډولې چې ایرانی اعتراض کوونکو د یوه سعودي شیعه ملا د ادامېدو په اعتراض کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ. د اروپایي اتحادیې د احصایي مرکز یوروستات د دې اتحادیې د نفوس په اړه اټکل کې ویلي چې د 2022 میلادي کال د جنوري له لومړۍ د 2020 میلادي کال د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې به د دې اتحادیې د غړو هیوادونو نفوس په سلو کې شپږ کم سي. یوروستات دا اټکل له دې سره سره کړی چې پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته میلیونونه اوکراینیان د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته کډوال سوي دي. یوروستات وایي چې له 6 کاله د اروپایي اتحادیې په هیوادونو کې د نفوس د کمیدو بهیر بیرته پیلیږي او تر 2020 میلادي کال پورې به د دې اتحادیې نفوس 440 میلیونو ته ورسیږي. اوس د اروپایي اتحادیې نفوس 453 میلیونه اټکل کیږي. په اکثرو پرمختللو هیوادونو کې د ماشوم زیږولو ته لیوالتیا په کمیدو ده. خبرونه مو د 15 بجو په خبری مجله کې واوریدل. د دې خبری مجله په خبری راپورونو کې اوري یو شمیر دینی عالمانو د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړه له بندیز سره مخالفت وکړ. دا هم اوري چې په تخار کې د پوهنتون یو استاد نیول سوی چې لا یې درک نه دی معلوم. په بل لاپور کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې په هرو لسو کورنیو کې نه یې د ناس مړولو لپاره کافي خواړه نه لري.
پورې مو سره هیڅ چمراسته نه ده کړې. آر یو ځانګړی ته وایي لکن واده راکړي و مو سره مرسته نه ده کړې.
د تخر ځینې اوسیدونکي وایي چې د اوبو سطح ټیټه سوې له دې کبله د دوی ژورې څاګانې وچې سوي. دا هم وري چې خلک وایي د رمضاني کلتور تر پخوا کمرنګه سوی. په خیبر پښتونخوا کې د سخدریزو وسلولو پر ضد د عملیاتو پیلولو په اړه د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې پریکړه د پښتنو ملت پالو له مخالفت سره مخامخ سوې ده. د روژې په مناسبت د ازادي راډیو د ځانګړې لړۍ یوه بله برخه هم خپرو. تر 15 بجو نور مسایل هم څېړو.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو ته غوښیست. بیا هم د خبرونه ته شرغلست ورزې درا پورونو برخېته. څو دینی عالمانو د طالبانو لوري د جنو پر زده کړه لبندي سره مخالفت وکړ او ویل چې اسلام جنو ته تر پوانتونه پوري د زده کړو اجازه ورکړې ده. یو دینی عالم اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي کله چې لور ورڅخه وپوښتې چې په اسلامي نظام کې جنو ته د زده کړو اجازه نسته نو وشرمېږي. خو د طالبانو یو سختریزي وزیر دا ډول نیوکه د بغاوت په معنا وبللې. تفصیل لیسمت سروان.
د طالبانو د حکومت یو سختریزي وزیر د یوشمیر دینی عالمانو د دې پښتنې په وړاندې چې نجونی د تعلیم حق لري خبرګون وشوت. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې دوه دینی عالمانو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر مخنیوي انتقاد وکړ. دوی له طالبانو وغوښتل چې د نجونو د زده کړو د بندیز په اړه پر خپل پریکړه بیا کتنه وکړي او هغوی پریږدي چې شونځي او پوهنتونونو ته لاړ شي. د شنبې په ورځ دینی عالم عبدالرحمن عابد وویل نی دی پریښودل شي چې له هلوکانو په جلا ټولګیو کې زده کړو ته دوام ورکړي. د هغوی شون کې هم شزی وي خو کدا سي آسان کانه وي چارواکي دی ورته برابر کړی. عابد اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې لوري چې اوس شونځي ته نشي تللی دی ورته شرمنده دی ځکه چې هغې ته ځواب نه لري. یو بل دینی عالم توریالی همت چې د طالبانو غړی هم دی وویل نجونو ته باید اجازه ورکړل شي چې شونځي او پوهنتونونو ته لاړ شي. همت زیاته کړه اسلام ښځو او نارینه دواړو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي خو په حجاب او خاص چاپیریال کې. د زیاته کړه رغنده انتقاد باید وشي او اسلامي امارت باید په دې غور وکړي که انتقاد نه وي هلته بیا د فساد احتمال شته. د جمعې په ورځ د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ملا ندا محمد ندیم خبرداري ورکړ چې ملایان باید د حکومت د پالیسیو پر ضد خبري ونه کړي. ظاهرا د ملا ندیم خبرداري د یو بل دینی عالم څرګندونو ته په اشاره و. دینی عالم عبدالسمی غزنوی په یو مدرسه کې طالب عالمانو ته ویلي دي چې د نجونو د تعلیم پر سر په اسلام کې د نظر اختلاف نشته. د غزنوی په وینا اسلامي حکومت څرګندي او د هغو پر اساس د نجونو زده کړې روا او د منلو دي. عبدالسمی غزنوی په خپلو خبرو کې چې په یو ویډیو کې خبرې شوې د نجونو پر تعلیم ټینګار کوي او وایي هغوی چې وایي د نجونو د زده کړو لپاره شرایط برابر نه دي شرایط دي ورته برابر کړي ځکه چې دا د واکمنانو مسؤلیت دی چې نجونو ته د زده کړو شرایط برابر کړي. غزنوی دا هم ویلي چې اسلام نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او کله یو واکمن امر د خدای او رسول د امر خلافي نو د واکمن امر د منلو نه دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ملا ندیم بیل دی چې د چانوم واخلي وویل نه اطاعت کولو ته د خلکو د تشویقولو نتیجه څه کېدای شي. نتیجه یې دغه حکومت په وړاندې بغاوت ته اجازه ده. څوک چې د نظام په وړاندې بغاوت ته خلک راپورته کوي آیا مسلمانانو ته ګټه رسیږي که تاوان؟ طالبانو له وخت رسیدو وروسته نجونې لشپشم ټولګي پورته لز د کړو منه کړې. خوشبنه وکړه چې د 1400 لومړي مریض کال په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو متوسطې او لیسې پرانیزي خو هغوی نه یوازې خپل داشبنه عملی نه کړه بلکې نجونې د پوهنتون لز د کړو هم محروم کړې. د زده کړو ترڅنګ افغان نجونې او ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې له کار کولو حمامونو پارکونو او سپورتي ځایونو ته لته
که هم منشی ویدی. په تخار ولایت کې د پانتون د استاد سبحان الله سبحانی خپلوان وای هغه نجدي درې څلويشت ورځې مخکې د طالبانو استخباراتو نیولې خو تر نن پورې په اړه معلومات نسته. د دې خبره سبحانی بیگونه دی او نو په هیڅ چی په کوم جرم طالبانو نیولې دی.
په تخار ولایت کې د پانتون د استاد سبحان الله سبحانی کورنۍ له طالبانو غواړي چې هغه له بنده خوشی کړي. د خغلی سبحانی یو خپلوان ازادي رادیو ته په یو پیغام کې لیکلی چې هغه د 1400 لومړی کال د کپ پشپاړسمه په تعلقانو خار کې د طالبانو استخبارات ونیو. دا چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي زیاتوي، نه پوهیږي چې د سبحان الله سبحانی جرم څه دی. د یاد کس لقوله خغلی سبحانی لومړیو کې 1400 د طالبانو د استخباراتو په نظارت خونه کې و، خو وروسته یې د تخار محبس ته ولیږه. په ورته وخت کې له موضوع یوې بلې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې سبحان الله سبحانی له دې عمله چې په ټولنیزو رسنیو کې په طالبانو نیوکه کړې وه بندي شوی دی. د سرچینې د هویت د خوندیتوب په موخه د نوموړي په غوښتنه یې موږ غږ بدل کړی دی. د وای ټولنیز شبکې ټول افغانستان کې فعال دي، ټول پکې خپل نظر لیکي او دا د هر هیوادوال حق دی. سبحانی لدی زیات جرم نه لري. له اسلامي امارت د خاغلی سبحانی د کورنۍ غوښتنه ده چې هغه هر څه ژر لبنده خوشی کړي، ځکه د دکتورا او تیزس د دفاع ورستۍ مرحله و څو لزده کړو پاتې نشي. دوسیه یې اوس مهال د کندز په نظامي محکمه کې ده او خپله د تخار ولایت په محبس کې ده. په تخار کې د طالبانو امنیه قومندانۍ د سبحانی لنیولو بې خبري خای موږ په دې اړه د طالبانو له استخباراتو سره پر لپسې اړیکو وروسته هم په خبرو کولو بریالي نشو. دا په داسې حال کې چې طالبانو ورسیو کې یو شمېر نور ټولنیز او مدني فعالان هم نیولي چې د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. د قلملار بنسټ مشر متی ولاویسا په هرات کې د پوهنتون استاد رسول عبدی پارسی، په پنشیر کې محلي سندرغاړی موسی شاهین، خبریال مرتضی بهبودی، نرگس سادات او الهه دلاورزی له هغو فعالانو دي چې د طالبانو په پن کې د خود برخلیک په اړه هیڅ معلومات نه خبريږي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو د ملاتړ کمیټې د طالبانو لخوا د فعالانو د خپل سر ونیونو، شکنجه او تهدید په اړه ویلي وو چې دا وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپل کلني راپور کې چې روانه میاشت خپور شو لیکلي وو، طالبان د خلکو د نیونو او شکنجې لپاره له غیر قانوني لارو ګټه اخلي. له دې ټولو اسنادو سره سره د طالبانو حکومت د خپلو کسانو لخوا د بشري حقوقو نقض ردوي، خو د بشري حقوقو بېلابېل ملاتړي بنسټونه بیا طالبان په دې ډول کړنو تورنوي. د طالبانو له بنده خوشې شوی یو شمېر معترض خوځو او ځنې نورو فعالانو هم رسنیو ته ویلي چې طالبانو شکنجه کړی او نامناسب چلند یې ورسره کړی دی.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
تر پرونو لړۍ ته دوام ورکو. د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای په افغانستان کې په هر لس کورنیو کې نه د ناس مړولو لپاره کافي خواړه نه لري. د ادارې ټینګار کړی چې افغانستان کې د میلیونونو انسانانو د ژغورونو یوازنی لار د دبليو اف پی د مرستو دوام دی. د نړیوالو لمرستو سره سره ډیر افغانان چې مرستو ته اړتیا لري شکایت لري چې مستحقو کسانو ته مرستې نه رسیږي. د اسمت سروان راپور اورو.
د خبرو نړیوال پروګرام وایي د نړۍ په هیڅ هیواد کې داسې نه ده چې په هرو لسو کورنیو کې دی نه کورنۍ د کافي خوړو د ترلاسه کولو ستونزه ولري. دبليو اف پی پرون یکشنبه پر خپل ټویټر باندې ښلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې وضعیت نه وړه شوی دی. د دې ادارې په وینا تیر کال یې په افغانستان کې 3 میلیون افغانانو ته مرسته ورکړې ده، خو له دې سره سره هر ورځ ازادي راډیو د خلکو شکایتونه ترلاسه کوي چې مرستې نه ورسی شي او له سخت کړاو سره لاسو ګریوان دي. دوه تنو ازادي راډیو ته داسې ویلي:
اریو زنګ د وی لکن وادر کی هم محترم راستنه کړي خیر ده. خدای په کندوی کې اجم زمو تو اجم د بیکار بیکستم په پرم مری و په بعد اورځه ما
دا لایه 13 کومکا بسیار اس مګم به مردوم فقیر اج نه مرسه کله نو پیسې دراس.
د تخار ولایت د مرکز تعلقان شهر د زینو سیمو یو شمیر ځای وسیدن کې وای چې ترمزکی لاندې دوبو سات هچ تسوي او لکبلې د دوی نیمه جوړې څاګانی و چې سیوی دي. د دې ولایت اړوان چارواکي د خلکو ستونزې منی وایي چې یو لړ پلانونه لري چې په عملي کې دوه سره به د خلکو ستونزې ورسی. تفصیل په دې راپور کې.
په تخار کې د زمکه لاندې اوبو کچې کمې دوه د دې ولایت وستونکو اندېښمن کړي دي. د تخار ولایت مرکز د تلقان خار یو شمیر وستونکو وایي چې په ورستوي کلونو کې د دې ولایت مرکز اړوان په زینو سیمو کې د زمکه لاندې اوبو کچه ټیټه شوې او لامل د زیات شمیر کورونو او د اوبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي. د تلقان خر یو وستون کې امن الله په دې تړه وازادۍ روډې ته وویل:
چا خوش ده مو سیستم او رسوین
ده او بو څه وچې سبې ده موږ د شا کو بونه درو د شاري او بو رسونی ادارې ته مو څو ځلې مراجعه وکړه خو څوک پم درنه نه کوي. وسلو څا کیندونکو ته لزر افغانۍ ورکړي چې یو څو متر نور څا وکیندي ګوندی او برا وځي.
د تلقان خر د سرای سنگ سیمې یو وستون کې فرید احمد هم وایي چې د دوی په سیمه کې دی او بو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي.
چوي د خور څو پيوم بردا
د نیمه جوارو څاګان او په ټټي شوي دي او یا هم موچي شوي دي موږ نه پوهیږو چې څه مساله ده د څاګان او په د ټټي دو په حال کې دي او دې مسالې موږ اندېخمن کړیو
سلوې کلنه مين الله چې لشل کالو رئیس دی او بو د نیمه جوارو څاګانو د کیندلو په برخه کې کار کوي هغه وای دی په خوا په پرتل ساش کل د زمکه لاندې او بو کچ ټټه شوي ده
شو مې کنيم چې او پون راځه 1 متر 2 متر
د په خوا په پرتل د زمکه لاندې او بو کچ ټټه شوی ده په ځینې سیمو کې تر 2 مترو او په ځینې سیمو کې تر 3 متر پورې د اوبو کچا ټیټه شوی ده
د تخار دی اوبو رسونه او د خاري فاضله بو دي ادارې چارواکي هم د خلکو ایداوي منی او وای په هیواد کې پر لپسې وچکالی دی نفوس زیاتوالی او د اقلیم بدلون هغه لاملونه دی چې لامل د ځمکې لاندې اوبو کچا ټیټه شوی ده د یادې ادارې امیر کریم الله حقیار بیک آزادی رادیو ته وویل
دلیل پوینختن سطح آب در ولایت تخار
د تعلقانو خار په اتو ناحیو کې د خاري او بور سمنې چلیر ساته خدمتونه فعال دي د نفوسو زیاتواله وچکالی او د هوا تودوخه هغه لاملونه دي چې لامل د تعلقانو خار په ځینو سیمو کې د اوبو نیمه جوړې څاګانې وچی شوې دي زبون څاګانې جوړې دي او فعال دي
د یاد ولایت یو شمیر سیمو اوسیدونکو په داسې حال کې د نیمه ژورو څاګانو د وچېدو له امله شکایت کوي چې له دې وړاندې د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم د نیمه ژورو څاګانو د کاریزونو د وچېدو له امله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ په خبر پښتونخوا کې د سختریزو پر ضد د عملیاتو د پیلولو په اړه د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پریکړه د پښتنو ملت پالو له مخالفت سره مخامخ شوه هغوی ادعا کړې چې ترهګري د دوی پر سیمه په لوی لاس تپل سوې ده د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې وروسته له دې په پاکستان کې په تیره خیبر پښتونخوا کې امنیتي پیښې زیاتې سوې پریکړه وکړه چې په دې صوبه کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي اسمت څاروان تفصیل راکوي
د خیبر پښتونخوا ملت پالو ګوندونو د پاکستان د ملي امنیت پر دې پریکړه چې په دغه ایالت کې د تروریستانو پر ضد پراخ عملیات پیلوي خبرګون وشوت د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د جمعې په ورځ وویل د پاکستاني طالبانو په شمول د ټولو سخت دریځو ډلو د تصفیه عمومي عملیات پیلوي د کمیټې د خپلې غونډې په پای کې په یو بیان کې وویل په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ولس او حکومت په همکارۍ هر اړخیزه او پراخ عملیات وشي څو هیواد د تروریزم له شره خلاص شي د خیبر پښتونخوا ملت پالو ګوندونو ویلي چې که حکومت او پوځ یو ور بیا د پښتنو په خاوره کې د دوی په وینا د تپل شبي ترهګرۍ پر ضد عملیات کوي دوی مخه نیسي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري د اعلان شویو عملیاتو په خبرګون کې ویلي چې د پښتنو په خاوره کې هیڅ چاته د تپل شوي ترهګرۍ پر ضد په تش په نامه عملیاتو کې د پښتنو د بې کوره کولو او ځپلو اجازه نه ورکوي او پر ضد به مقاومت وکړي پښتین پر خپل ټوئیټر باندې همدارس د پاکستان حکومت او پوسټ د تور غوتنی ولی او لیکلی چې تروریزم له څلويشتو کلونو راهیسې د حکومت او جنرالانو پالیسی ده د عوامي نشتل ګوند د خیبر پښتونخوا ایالت مشر ایمل ولی خان پر خپل ټوئیټر باندې کښلی چې د ملي امنیت په کمیټه کې د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو په اړه تر پریکړې وړاندې باید لومړی هغه کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي چې ترهګري بیرته راوستي دي د همدارس ویلی چې چاته به اجازه ورنکړي چې پښتانه د جنگي اقتصاد د خسو او خاشاکو په توګه وکاروي د پاکستان د سنا جرګې په خوانی غړی ملت پال سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې ترهګری د پاکستان د حکومت د ناسمو پالیسیو زیږنده ده او مخکې هم په دې سیمه کې عملیات شوي چې نتیجه یې نه لرله
دلته مونږه پښتانه وطن پال ګوندونه ځکه د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د نظامی عملیاتو د تصمیم ځکه مخالف یو چې دا ترهګری د دهشتګردي د پاکستان د حکومت یا د دولت د غلطو پالیسیو له قبله پیدا شوې ده دوی هغه پالیسی نه بدلی چې کوم په افغانستان کې او د پښتني سیمو کې د پالیسی ده دویمه خبره دا ده چې دوی مخکې هم دغسې عملیات کړي او هغه کې دهشتګردي نه ختمه کړل البته پښتانه ډېر زورولي او وجل شوی او کورونه وران شوی او بې کوره شوی نو هغه تجربه په نظر کې نیولو سره موږ د دې عملیاتو د پیشنهاد مخالف یو.
د ملي جمهوریت غورځنګ ګوند مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړي محسن داور هم د عملیاتو له پیلېدو سره د مخالفت پترس کې ویلي چې تیر ځل د ضرب عصب په عملیاتو کې کومه توره وهل شوې و چې اوس بیا د عملیاتو خبرې کوي. په 2014 میلادي کال د پاکستان پوز په قبایلی سیمو کې د ضرب عصب په نوم عملیات وکړل چې په نتیجه کې تر 1 میلیون ډیر خلک بې ځایه او کډوال او د پاکستانی طالبانو په شمول سلګونه کسان ووژل شول. په پاکستان کې په وروستي یو کال کې تروریستي بریدونه زیات شوي او یوازې د روان 2023 په لومړیو درو میاشتو کې تر 1500 زیات پولیس وژل شوي دي. د پاکستان د پوز د لوی درسیز جنرال عاصم منیر او د پوزي استخباراتو یا ISI د مشر جنرال ندیم احمد انجم په ګډون د پاکستان له صدر اعظم او نورو چارواکو سره د ملي امنیت د کمیټې په غونډه کې په داسې حال کې د تروریزم پر ضد د عملیاتو پریکړه شوې چې پاکستان له شدید اقتصادي او سیاسي بحران سره مخامخ دی او له بلې خوا انتخابات په مخ کې لري.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته مو بیا هم هرکلی کوو. په پیل کې بل ملالی بشیر څخه ووري چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلی.
د هیل ورځپاڼې پرون د 2023 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکا متحده ایالاتونو د وتلو په اړه پر انتقادونو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی چې سپینې ماڼۍ د 2023 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د وتلو په اړه د پنجشنبې په ورځ پر 12 مخونو خپله ارزونه خپره کړې ده. په دې ارزونه کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ پر اداره انتقاد شوی چې د اوسني ولسمشر جو بایدن تر واکمنېدو مخکې د هغه پر وړاندې انتخابونه محدود کړي وو. د بایدن حکومت استدلال کوي چې دوی مجبور ول افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي ځکه مخکېنی ولسمشر په دې اړه له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړې وه. د هیل ورځپاڼې په لیکنه د بایدن ادارې له افغانستانه هغه وخت شاوخوا 1000 متحدان او امریکایي وګړي وایستل او د خلکو د ایستلو هغه پروسه له ګډوډۍ سره مخامخ شوې وه. دا هغه وخت و چې کابل هم د طالبانو لاسته ورغی. هغه وخت په زرګونو کسان په کابل کې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته ورغلي و چې دې کار د تخلیه یا د خلکو د ایستلو پروسه پیچلې کړه او یو ځانمرګي برید هم تر 180 زیات افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل. د سپینې ماڼۍ په دې ارزونه کې چې تر عمل وروسته بیا کتنه بلل سوي دغه ستونزې منل سوي خو اسناد په خپله بحث پارونکي بلل سوي دي ځکه د ورځپاڼې په لیکنه بیلابیلې کمیټې په پام کې لري چې دغه موضوع وڅېړي. د هندوستان آنلاین خپرونې فرست پوست پرون په افغانستان کې پر شوزو او جنود طالبانو پر فشارونو او په دې اړه د تازه خبرګونونو په باب لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د دې لپاره چې طالبانو ته قناعت ورکړل سي څو په غیر دولتي سازمانونو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو پر کار بندیز پاته ورسوي اروپای ټولنې په افغانستان کې خپلې مرستې مشروطې کړې دي. فرست پوست د دینو خبری سرچینو په حواله لیکلي چې اروپای ټولنې ویلي په افغانستان کې خپل مرستو ته په هغه صورت کې دوام ورکوي چې لومړی د طالبانو اداره د شوزو پر کار بندیز پاته ورسوي. د ټولنې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو پر کار بندیز له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې وباله او ویلي دي چې له افغانستان سره تر هغه خپل مرستو ته دوام نسی ورکولای چې د جنسیت موضوع ته پام ونه شي. خبرونه د اروپای ټولنې د اعلامیه یو برخه راخسته چې لیکلي دي له طالبانو غواړي چې شذو ته په برابر او په مفهوم ډول د مرستو رسولو په چارو کې ونډه ورکړي چې شذو وکړاسي په ټولنه کې فعال ونډه ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامد اپریل په 4مه وویل چې په ننګرهار کې د شذینه کارکونکو د کار مخنیول سوی ده. یوناما په جواب کې لخپل څباندې 3000 نارینه او شذینه افغان کارکونکو غوښتل چې تر بل امر پورې د کارونو تنځي. طالبانو په 3 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنیو او بهرنۍ موسسو کې د شذو پر کار بندیز لګولی وو خو د ملګرو ملتونو ادارې ورڅخه مستثنا وي. ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو دغو محدودیتونو اړو کسانو په ځانګړې توګه اړو شذو ته د بشري مرستو رسولو چارې اغیزمنې کړې دي.
ځینې افغانان وایي چې پروژې کې د رمضانۍ فرهنګ تر پخوا کمرنګه سوی. دوی وایي چې د طالب ځواکونو د محدودیتونو او پښتنو له کبله نسي کولی چې پروژه کې د رمضانۍ په ګډون ډیری پروګرامونه ترسره کړي.
سندره چې په خوا په د روژې په شپو کې د افغانستان په کوڅو او واټونو کې اوریدل کېده او د کورونو دروازې به د رمضاني پروګرام د سندرې ویونکو ډلې لخوا د خوږو خوراکي توکو، میوو او پیسو د ورکولو لپاره ټکېدې. د کابل ښار اوسیدونکی ناصر خپلې د رمضاني ویلو کیسې داسې کوي.
په تیرو روژو کې به موږ وتلو او دا شعرونه مو چې لا هم یاد دي ویل: رمضان یا رب یا رب رمضان، السلام علیک یا ماه رمضان، این خانه است کیست کلکینش کلان، خدا بچه بتید نامش رمضان. بیا که د کور مخته به غر و ویل به مو: این خانه است کیست روخش سوی کوه خدا، دختر بتید نامش بی بی کو. بیا به مو به لرګی و دروازی تکولی، پخوانی خلق دیر خو مکتبی بیا یو سرا کول.
خوس یو شمیر افغانان وایي چې په وروستیو کلونو کې په تیره بیا د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نشي کولی دغه دود ترسره کړي. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې پخوا به رمضاني د جشن په څیر وه، خو اوس دا دود پیکه شوی دی.
رمضانی به پخوا د جشن په څیر وه. له کوم وخت نه چې امارات راغلی، موږ د شپې له کوره هم نه شو وتلی. ځواکونه یې وایي چې ولې راغلی او د څه لپاره څه کوی او داسې نورې پوښتنې.
خو په هرات کې هنرمندان او فرهنګیان وایي دا دود به ترسره کړي. د هرات یو هنرمند نعمت الله حسین زاده وایي که څه هم دغه دود کم شوی، خو هنرمندان هڅه کوي چې سږ کال د رمضانۍ لپاره کلیو ته ولاړ شي.
رمضانی یو ښه دود دی. په هرات کې هغه کلیو ته چې موږ ځو دا دود لري. هنرمندان دا پروګرام د روژې له شلمې څخه پیلوي. که څه هم دا دود پیکه شوی، خو ځینې خلک رمضانۍ پروګرام ته ځي.
ښاغلی حسن زاده وایي پخوا به رمضاني سندرې له موسیقي سره ویل کېدې، خو اوس ورسره موسیقي نشته. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د رمضاني ویلو دود د طالبانو لخوا منع شوی او یا دا چې مخنیوی به یې وشي، د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانې په یوه لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي دوی د خیر د هیڅ کار مخه نه نیسي، خو نوموړي ویلي چې هر څه باید د اسلام له احکامو سره سم وي او هیڅوک نشي کولی چې په خلاف یې عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېر هغه جشنونه چې پخوا به نمانځل کېدل، اوس نه لمانځل کېږي او په ځینو مواردو کې د دا ډول جشنونو مخه نیول کېږي.
ژوند په روژه کې
نصیر الله جلال دی. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د ننګراج د کلي اوسیدونکی یم. د سیول انجینرۍ د لوستو څخه وروسته په 1983 کال کې د شیخ زاید پوهنتون څخه فارغ شوی یم. د انجینرۍ په مختلفو برخو کې مې کار کړی دی. د هیواد د آبادۍ او بیا رغونې په برخه کې ډیر زیات هلې ځلې مې کړی دی. د سړکونو واش پروګرامونه، استنادي دیوالونه، مکتبونو، کلینیکونو، مختلف ساختمانونه د هیواد د آبادۍ لپاره مې تقریبا 10 کلنه کاري تجربه لرم. د هیواد په آبادۍ کې روژه خو د رحمتونو او برکتونو میاشت ده، ډیر زیات خوشحال یو. خو مشکل دا ده چې اوس کار کسب نشته دی. هر څه قیمت ده، بازار خپل سر ده. څوک چې په څه شی په څو باندې خرڅوي بس خپلې خوښه ده، نو کنټرول نشته چې حکومت یې کنټرول کړي. نن به یو کیسه غوندې وکړمه. ماشومان را سره وو، بس بازار کې روانمه. ماشوم راته ویل: دا راته واخله بابا، دا واخله او دا واخله او دا واخله دا واخله. بس زه به همداسې تیرېدمه، روان به ما. بیا به راته ویل چې دا واخله. بیا چې اخر چې یو طرف ته شم، ماته وی څنګه وایي: دا غوږونه خو دې کار کوي که نه کوي؟ مار غوږونه خو مې کار کوي، خو جب مې کار نه کوي. جب کې څه شی نشته، تا خو صحیح ده، هر څه وایي، خو جب کې مې څه شی نشته، څه وکړو؟ پخوا به د سرخان به رنګین و، هر قسم میوې به وې، خوراکونه به وو، او یار دوست به م غږ کوله، بس ګډه به م روژه ماتې کوله. اوس چا ته غږ هم نه شو کولی، ځکه چې بس د سرخان رنګ نو بیرنگ دی
د حکومت نه میم دا توقع کوم چې باید دغه خوراکي مواد کنټرول وکړي او نرخونه چې دی منظم وساتي.